دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې د هلمند پر مرکز لشکرګاه د طالبانو له حملو وروسته د سیالو ډلو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، 19 بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
پسر که ده مهم و خبرون سرطی که ده هلمند پا مرکز لشکرگاه که بیگه هم ده افغان زوکونه و طالبانو ترمنز جگره سویده و روستی جزیات پا یواری ده روزگان ولایت پا ده راود ولسوالی که ده جگره پر محل ده وشمیر قماندانانو پا گردون اتل از طالبانو ده وجل که دو ایده سوی او ده تاجکستان پا انتخاباتو که امام علی رحمان یو زل بیاد ده ده هیواد ده ولسمشر پتوگه و تاکل سو. د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې بیګا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د هلمند ولی ویان عمر ځواک وایي د غوم ځکنی او هوایي بریدونو کې طالبانو ته مرګوب لاړول د خو کرشمیره نه دی یاد کړم. نو موري د غسیمو پاړی خبرې کوي چې عملیات پکې شوې دي. افغان ځواکونو فعلاً مرکز
عملیات دي په نمبر 1 شهر کې نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجیسونه کې پریس کمیشن اوسین مسکوت عملیات دي. زنګړی کاټ او منډی ځکه د دې د سیمه
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به ویلی چې په دغه دفاعي بریدونو کې تر او یا پورې وسلوال طالبان ورسل سوي دي. پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله او په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د ازادي رادیو خبریال دا هم وایي چې یو شمیر کورنۍ د سرپنا او نور اړینو توکو مرستې ته اړتیا لري او له خپلو ځایونو بې ځایه سوي دي. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي په دهراوت ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمیر قماندانانو په ګډون د اتلسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیه قماندان محمد خطاب خنجري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دهراوت ولسوالۍ په کښته لنډیانی سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسته برید وکړه او وروسته افغان ځواکونو ورسره متقابله نښته وکړه. نوموړی وایي په جګړه کې د یو امنیتي پوستې د قماندان په ګډون درې ملي پولیس هم وژل سوي دي او د غرض لس ملکیان په دې جګړو کې ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دهراوت ولسوالۍ طالبانو له تیرو شاوخوا درې اونیو راهیسې بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ محاصره کړل. د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې وروستۍ پریکړه ته ورسیږي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي ناجی انوري ازادي راډیو ته وکړه.
دغه نظریات او غزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی خای مقابل لوري داخلي بحثونه ولري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې پراتلونکو څو ورځو کې په وروښانه او سملار نقشه وروستي پریکړه ته ورسیږي.
اغلیان وری ویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلا بیلو خو سره په دې ورستیو کې خپل سلام مشورې زیاتې کړې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یو میاشتو ته له خله هم د خبرو لپاره د طرز عمل په جوړولو لنجا نه ده ورسوي. زموږ اخلاص د ریډیو ری د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نن د اکتوبر 12مه ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو څه باندې 90% خپل کړی ده. په دې سره به نوموړی د پنځم وار لپاره یوه بله 9 کلنه دوره ولسمشري وکړي. ښاغلی رحمان له 1999 کال راهیسې څلور واره ولسمشري انتخابات ګټلي خو هیڅ یو یې د لویدیځو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه وګڼل سوي. اخوا په بلاروس کې پرون سباندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوي دي. شلته نیول سوي کسان ژورنالستان یاد سوي. په بلاروس کې خلک د اگست 9 ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان سوي له درغلي او ډکه او ناقانونه بولي. دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هر اونۍ شنبه او یکشنبه مظاهره کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان سوي دي. اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهرچیان ځپلي او دا وضعیت دوی ته منلو نه دی. د بلاروس د واکمن رژیم مخالف په تیر بیا د ولسمشي ټاکنو په خواني کاندیدا سویتلانا تخانوفسکا وایي چې ټاکني اصلا دی ګټلې خو لوکاشینکو په درغلیو او زور ځان بریالي اعلان کړي. لوکاشینکو له شپږ وشتو کلونو راهیسې په بلاروس کې واک چلوي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د روسیې د مخالف الکسی ناوالني مسمومول کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي. دا وړاندیز وروسته تر دې وسو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر پر شپږمه تایید کړی چې په جرمني، فرانسې او سویډن کې لابراتوارونه شوډلې چې د کرملین مخالف ناوالني په هری مواد مسموم سوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نننې غونډه دغه راز د بلاروس پر وضعیت د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړه او قرغیزستان کې لټاکنو وروسته کړکیچن حالت باندې هم خبرې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو او قدرمنو اوریدونکو را سره وسې د دې خبرې مجله په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په باورې چې د لشکرګاه خر په بابا جی سیمه کې امنیت له هم کړکېچندې په دې سیمه کې د دولت او طالبانو ترمنځ سخت جګړې روانې دي.
ځنګړي ښاټ او اسمدي ځکه د دې سیمه ته او وزیر په کنټرول کړی دی چې لن مسو په دې کې څه شغه لاس په دې سیمه کې ده.
په اړه به ورستی جزئیات واوري. په نورو موضوعاتو کې په اکوړه خټک کې د لاسو افغان ماشومانو د نیولو او د هغو د راخلاصولو لپاره د کابل د هڅو له جزئیاتو به خبر شي.
یو څو کسې ته ماشومان نیسي او چې در بیا اسناد دي حال دا چې په درغاو ماشومان نلته ټول بیا اسناد دي دلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دینه د افراطیت درسونه او تور کوي.
پنړېوالو مسایلو کې به ووري چې امام علي رحمان په سلو کې د نږدې یو نویرایو په ګټلو سره د پنځم ځل لپاره د تاجکستان د ولسمشر انتخابات وګټل. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیس بحث لرو. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ورزو د خبرونې ټاپ موضوع ته. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې لا هم جګړه روانه ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې په تازه نښتو کې ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ډیری ځایي خلک بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو هم د دې انتقادونو په وړاندې چې ولې د خپلې ژمنې خلاف پر لویو ښارونو برید کړی غبرګون ښودلی. په دې اړه نور حال له کابل نه ډیوا نادر راکوي چې دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. ډیوې
په هلمند کې توده جګړه روانه ده. موږ د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک سره د جګړې د ورستي جزئیاتو په اړه وغږیدلو. هغه ورستي جزئیات چې موږ ته راکړي په هغه کې وایي چې په هغه سیمه چې د طالبان لخوا نیول شوې وي هغه ته افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي دي خو تر اوسه پورې هغوی نه دي توانېدلي چې هغه سیمې دي بیرته ونیسي. د ځواک په وینا چې ملکي مرګ ژوبله نشته خو شپږ افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت ده او ګڼ خلک لخپل کورونو نه بي ځای شوي دي. همدارس په کابل کې وی غونډه کې بیا د کورنی چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي چې د هلمند په خطه په اشاره وایي چې افغان امنیتي ځواکونو اتیا طالبانو ته مرګ ژوبله وړولې ده. تکل صاحب موږ سره د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک غږیدلای دی او دا چې په کومو سیمو کې جګړه روانه ده او کومې د طالبان لوخانی ول شوې وي دغه پاړه را سره غږیدلای دا غږ به په اوریدونکو هم وورو بیرته برا شو.
افغان ځواکونو په لن مسجد غلیات دي په نمبر 1 شهرا کې نوی ولسوالۍ ندلی ولسوالۍ او څنګه سیمه کې پرې څه کمتونو په لن مسجد عملیات دي. ځنګړي ښاټ او اسمدي ځواکونه د دې سیمه ته او وزیر په کنټرول کړی دی. فلن ګڼ شمېر مخالفین او تلفات په خپل سیده لیدل دي او دمګړې هم مسؤول دي چې څه غلط لاس په خپل سیده ده.
تکل صاحب موږ په هلمند کې لزایی خبريالانو سره هم وغږیدلو، هغه جزئیات چې وغوی راکړل هغه دا و چې طالبانو لخوا اوس هم د سیمو نیولو لړۍ روانه ده. دوی وایي چې په لشکرګاه کې د باباجي سیمې تر څنګ اوس نن تازه د بولان چې دریمه حوزه ده هغه هم د طالبانو له لوري نیول شوې ده. موږ غوښتل چې له دفاع وزارت سره وغږیږو په دې اړه، خو تر اوسه پورې هغوی ځواب نه راکوي. وایي چې لږ وروسته به د پیښې او یا د هلمند د جګړې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریکوي.
بله، ډیوی طالبانو مخکې ویلي وو چې دوی په لویو ښارونو حمله نه کوي، او دا فکر کوم چې له امریکا سره په موافقه کې هم د دې مسلې یادونه شوې وه. نو په هلمند کې د دې حمله هدف څه دی او دې ته څه ځواب وایي؟
موږ طالبانو سره وغږېدو، همدا پوښتنه موږ هم ورسره مطرح کړه. ورته وویل چې تاسو خو داسې ژمنه کړې وه، نو څنګه په هلمند کې جګړې زور واخیسته او بالاخره تاسې ځینې سیمې او مهمې سیمې نیولې دي؟ هغوی وویل چې موږ اوس هم په خپلې ژمنې ته ژمن یو، موږ دغه خپل تعهد نه یو اوښتي. خو د دوی په وینا او هغه دلیل چې دوی وایي هغه دا ده چې دغه سیمې چې اوس جګړه پکې روانه ده او یا د دوی لخوا نیول شوي وي، دا پخوا د دوی تر واک لاندې وي او یو څه موده وړاندې افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ورڅخه اخیستل شوي وي. خو اوس هغه خلک چې هلته میشتي هغوی دوی ته شکایتونه کړي او دوی مجبور شوي دي چې بیرته عملیات وکړي، حمله وکړي او هغه ځایونه ونیسي. د دوی په وینا چې دا په دې رژمن څخه دوی نه دي اوښتي، دوی حمله نه ده کړې، دغه سیمې پخوا د دوی تر ولکې لاندې وي.
مننه ډیوی نادر، د هلمند د وروستیو حملو د جزئیاتو او په دې اړه د طالبانو د غبرګون په اړه د مفصلو معلوماتو په خاطر د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیکه لشکرګانه را سره ده، او په دې اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه ترې کوو. دای صاحب، یو خو د چارواکو خبرې دي او یو حقیقتا په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ په تیره په باباجي کې چرته چې ویل کېږي د حملو تر ټولو زیات تمرکز هلته دی.
خبرې کوم د لسکرګا پر شاوخوا په خاص ډول باباجي کې جګړه نشته، ځکه باباجي تېره ورځ د دوه بجې د طالبانو لاسته لیدلې سیمه ده. په کلي ډول افغان ځواکونه د هغې سیمې راوتلي دي. تېره شپه د بولان په نوم د لسکرګا ښار درېمه حوزه تر نیمایي ډېره زیاته طالبانو نیولې ده، او په دې سیمو کې ترکسونه کړي دي او دا په داسې دي. اما یو ساعت مخکې د هلمند امنیت قمندان په یوه لنډه مرکه کښې د رسنیو سره راښکاره شو، او په ظاهره څو ټانګونه چې د لسې له پورته وه جوړ کړي وه، او رسنیو ته وویل چې دغه اوس چې ځواکونه حرکت کوي او مازدیګر ته به د خپل لاسته راوړلو په اړه تاسو معلومات درکړي. هغه که څه هم ونه ویل چې دوی چیرې ځي عملیاتو ته، خو جګړه د لسکرګاه پر شاوخوا دومره خورا ده چې سړی نه پوهېږي چې حکومت به په کومه سیمه کې عملیات کوي. دغه اوس د لسکرګاه پر څلورو خواوو باندې طالبان راګرځېدلي دي، دوی په ټولو سیمو کښې حاکم دي. تېره شپه جګړه ډېره نه ده شوې. تر ټولو لوی مشکل د بېځایه شوو کورنیو دی. دغه اوس زه تا سره خبرې کوم، د دې نه لس کسې مخکې زه د لسکرګاه ښار د بولان یعنی درېمې حوزې د پلنه چې د هلمند پر روډ جوړ دی او لسکرګاه ته د وګړو مرور لاره ده راغلم. د تېرې ورځې راهیسې په زرګونو کورنۍ لسکرګاه ته د خپلو وسایلو او لومړنیو توکو د اسیا وړ خپلو حیوانانو او ماشومانو سره را روان دي، را حرکت یې را کړی، او دا اوس هم دغه لړۍ ادامه لري. دوی دوه خبرې کوي، یا دې زموږ د سیمو کښې عملیات وشي چې موږ بېرته خپلو کورونو ته ولاړ شو، او یاد زموږ سره مرستندوی ادارې عاجلې مرستې وکړي. یعنی داسې کسان هم وه چې زه یې لیدلم چې زما سره کمره وه، ولې زما نه یې د کرایې د کور پوښتنه کول چې د کرایې په نوم به کور نه وي. پارې کورونه ډک دي او بیا هم خلک د خپل سر د پناه کولو دپاره را روان دي.
بله، دای صاحب، په نادلی کې چې د هلمند دروازه ده له یوې خوانه، هلته امنیتي وضعیت څنګه دی او له هغه ځایه هم خلک بې ځایه شوي دي؟
دغه ولسوالي چې تاسو نوم واخیستې دا لشکرګاه سره په وسطه مسط کې تر ټولو پر نفوسه شنه زراعتي ولسوالي ده. د دې ولسوالۍ یوازې مرکز دغه رنګه د چانجر حوزه او د لوی ماندیو څو د ملي اردو پوستې پاتې دي. دغه ولسوالۍ
دیل جنگ ټول کې خوش شوی دی او وسوال طالبان ته د خلکو د معلوماتو مخکې مو ته راکړل په شی د مخکې چې ځپلو هم د جداتو کورنیو مرکز کولو دی او کورن کې تاسو ځای شوی تر کسان کوي د پټنځایونه جوړې دي او د جنگ د فارما ته جنې شي اما ما د هلمند امنیت کمانډان څخه مشخص پوښتنه وکړه چې کوم کومې سلسله سره و تللي دي وسط طالبان ورسا چې دا غته کومې چې نو موږ هیڅ وای ول چې د دین شي متخمر په دوه دلیله تاکتیکي په شاته کړی دی هغه دا دی چې یو خو ملکي کسان په طلبات ونه رسیدي مالي وداني ځان روان وړي او دوهم مطلب دا دی چې افغان ځواکونه طلبات مخه ونی شو بیرته دا ځواکونه ایریا کو او ډیر ژر د نادالي ولسوالۍ د لاسو تر سیمې او د ښار پرېما حوزه بولان او د ښار څلورم حوزه باباجي چې ورسره د طالبان څخه دی دا د ټولو
مننه دای صاحب کلان را ته وایي چې دغه بولان او باباجی سیمه چې تاسو یادوي او بیا نادلی هم نخته سیمه د لشکرګا سره دا په دې معنی ده چې لشکرګا د سقوط په درشل کې دی دای صاحب تاسو زمونږ راک ناوري په هر صورت زمونږ له خبريال سره زمونږ اړیکه پریښوي دا ولی په هر صورت مونږ په کافی اندازه معلومات له خپل خبريال الیاس داینه تر لاسه کړل ولی د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونو کې به بیا هم د هلمند وضعیت او امنیتی چارې لنجدې نه وڅېړو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د ازادي رادیو خبری مجله ووري او سم ورزو اقتصادي خبرونو ته چې ناجی ساپی چمتو کړی دی
د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندولو سره د یادو فابریکو تولیدي کارونه کم شوي دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 50 فابریکو پانګونه شوي چې له دې شمېر اوس لسی فعال دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس وایي اوسمهال 900,000 ټنه اوسپنه له بهر واردېږي. له بلې خوا د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر حکم کړی او یو کړنلاره جوړه شوې چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. د ننګرهار د ګمرک مسؤلین وایي دغه ګمرک عواید په تیره یوه اونۍ کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ننګرهار د ګمرک رئیس نصر الله صاحبزاده وویل په تیره یوه اونۍ کې دغه ګمرک 490 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. ښاغلی صاحبزاده د دغه زیاتوالي لاملونه د سوداګریزو چارو ګړندیتوب، اصلاحات، شفافیت، سوداګرو ته د قانوني اسانتیاو رامنځته کول او په چارو کې همغږي یاد کړل. د یادونې د ننګرهار ګمرک تیر کال 133 میلیونه افغانۍ عواید درلودل. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ شپېته پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3 افغانۍ.
له پیو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته خو له هغه وروسته به بیا هم د افغانستان کورنیو مسایلو ته دوام ورکړو. د تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې امام علي رحمان د 15مې دورې لپاره بریالی شوی دی. د رحمان پر وړاندې چې له 1992 کال راهیسې واکمن دی، څلور نور کاندیدان درېدلي وو چې د منتقدینو په وینا ټول د حکومت پلویان دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان کړی چې د رایې ورکولو په شرایطو برابرو په سلو کې څه باندې 15 خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. نور جزیات د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
د تاجکستان د ولسمشرۍ د تیرې ورځې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 1 نوي رایې د هیواد د اوږدې مودې واکمن امام علي رحمان ته ورکړل شوي او د یوې بلې 2 کلنې دورې لپاره یې ولسمشري ګټلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې هیواد کې انتخابات چې د حکومت تر کلک کنټرول لاندې ترسره شول تر ډېره تشریفاتي بڼه لري. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر بختیار خدایرزاده نن وویل چې د ټولو مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 50 او خپل رایه کارولي او نږدې 90% هم امام علي رحمان ته ورکړل شوي دي. امام علي رحمان چې له 1992 کال رئیس قدرت په لاس کې لري، له دې مخکې د ولسمشرۍ څلور نور انتخابات چې هیڅ یوې د لویدیز څارونکو آزاد او شفاف نه دي بللي ګټلي وو. اتش پیته کلن امام علی رحمان د شوروی د دورې وروسته هغه بل واکمن دی چې په بلاروس کې له الکساندر لوکاشنکا ډیر په قدرت کې پاتې شوی دی. د نوموړي په وړاندې په دغو انتخاباتو کې څلور کاندیدان چې زیات پیژندل شوي نه دي او ګوندونه یې حکومت پلوي دي درېدلي وو. تر ډېرو دغو کاندیدانو ته په داسې نظر کتل کېږي چې انتخاباتو ته ظاهرا د سیالي بڼه ورکړي. د دغو څلورو کاندیدانو یوازې یوې 3% رایې ګټلې او د نورو رایې له 2% کمې دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې د دغو انتخاباتو رسمي نتیجه به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې په دغو انتخاباتو کې د بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې په دوشنبې کې د رایې ورکولو په یوه مرکز کې 2 کسان رایې پاڼې په صندوقونو کې اچوي. په شمالي ښار خوجن کې دو رای ورکوونکو د تاجکستان څنګه خبريال ته په ښکاره ویلي چې له یو ځل زیات رای ورکړي دي. دغه خزینه رای ورکوونکو ویلي چې د خپل کورنیو د نورو غړو لپاره رای کارولي چې دا په تاجکستان کې غیر قانوني عمل دی. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات داسې مهال ترسره شوي چې د هیواد اقتصاد د کورونا او بعد خپرېدو له امله ډېر زیانمن شوی دی. هغه په سلګونو زره کسان چې د کار کولو لپاره روسیې ته تلل او بیرته کورونو ته به یې پیسې رالیږلې، اوس په خپلو کورونو کې ناست دي او په تاجکستان کې هم ورته د کار زمینه نه ده برابره. دغو مهاجرو کارګرو د تاجکستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوله.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپی د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راتوي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوې دي.
هشت صبح رسپانی پا کابل اولیتونو که ده نامنهیو او جنهی پیخو پا زیادی دو لیکنه کرده. راندی ده کورنیو چار وزارت تر هیته اشاره شوی چه ده وزارت جنایتکاری جلی زورواکی و قچقون که جلی نیولی خوب وینه واقعیت داده چه جنایتکاری جلی لا هم موجود دی او ده جلی پا یوی لایلاج ناروغی بدلی شوی دی. خو رسپانی لیکلی ده ترها ده چه کارنده نوا بلکه پیخی ورستر بلی پا زیادی دو دی. ده لیکوال پا باور کته هم اقتصادی ستونزی پا ده نامنیو که رول لری خو پا وینای ده سبب نشی که ده چه حکومت ده مسئولیت او گیس پا کی کلی. هشت صبح ټینګار کړی چې په کابل کې د ناامنۍ، غلا او وژنو په تړاو د حکومت بې غوري او ناغېړي د دې سبب شوی چې خلک د حکومت له کړنو ناراضه شي او ورو ورو د امنیت په برخه کې پر حکومت خپل باور له لاسه ورکړي. مسیر ورځپاڼې هم د کابل په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو په مسلې اندېښنه ښودلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې په دې ورځو کې په کابل کې هره ورځ د غلا او وژنو پیښې ترسره کیږي چې حکومت هیڅ داسې ګام نه اخلي او د دې پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی. څرمغل لیکونکي دا کړي چې د خلکو لپاره لپسې غوښتنو، فریادونو او شکایتونو وروسته دومره ویل شوي چې په امنیت شورا کې په دې اړه بحث شوی او د کورنیو چارو وزیر د پولیسو څو حوزو ته تللی او نمایشي عکسونه یې اخیستي دي. څرمغل لیکونکي په وینا دا چاره د دې سبب شوي چې پر پولیسو او په ټوله کې پر حکومت د خلکو باور راکم شي او ورو ورو د امنیت په ټینګښت کې له حکومته ناهیلي شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې پوښتنه کړې چې د کابل د امنیت او ثبات لپاره باید څه وشي. ورځپاڼې لیکلي چې د وسلوالو غلاو ترڅنګ د وسلوالو مخالفینو لخوا هم په ښارونو کې فعالیتونه او د هغوی لخوا هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې جدیت نه کار واخلي، د کابل په شمول په ټول هیواد کې د امنیت او ثبات ټینګ کړي. هیواد ورځپاڼې همدارنګه لیکلي د دې لپاره هر ارګان خپل مسؤلیت لري او قانون پر ټولو باید یو ډول پلی شي چې په خبرې له دې پرته حالت نور هم خرابیږي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقه 19 پروگرام کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې د شدت پر علتونو بحث کوو.
اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي باید پر مذاکراتو فشار واریږي او د فشار په نتیجه کې خچیر د مذاکراتو او اصلي لوري ته واړول شي.
مخکې تر هغه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو لس افغان ماشومانو د برخلیک په اړه چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور له یوې دینی مدرسې نه نیول شوي دي په اسلام آباد کې افغان سفارت له پاکستاني لوري سره خبرې پیل کړي دي. د پېښور پولیسو ویلي چې لس افغان ماشومان چې پاکستان ته په غیر قانوني ډول سفر کړی د اکوړې خټک له یوې دینی مدرسې نیول شوي دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده، خو دا خای نوې وی چې یو شمیر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پښتونخوا له یوې دینی مدرسې د پولیسو لوري نیول کیږي. که څه هم دغه ماشومان د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستاني لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت وایاند ګران هیواد ازادي رادیو ته وویل
افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قونسلګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال پاک افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي، تر څو وسی کولای دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته ورتسلیم کړي.
خغلی هیواد که څه هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکو دي، خو په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکی عبدالحمید سیمایز رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکو دي چې طالبان پرې ولکه لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول د افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولي دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپل کورنیو ته بسپارل کیږي افغان کنسلګری ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې دا کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پوښتنې او څېړنې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تن افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه وکړي، دا صرف د خلکو په سترګو کې خاوري اچول دي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نو ځکه یو څو کسه ماشومان نیسي او وایي چې دا بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دینه د افراطیت درسونه ورته ورکوي او بېته زموږ د هېواد په خپلې خاورې په ضد یې بېته ترې نه استفاده کوي.
اغلی یون وایي پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هېواد کې دننه هغه سلګونه دینی مدرسې وتړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي همدا اوس د نادلي ولسوالۍ پر زیاتو سیمو سخت جنگ روان دی، زیاتې سیمې طالبانو نیولې دي. اوس خالد ولسوالۍ او قمندانۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دي. کریم الله لزابل نلی کی طالبانو امریکا سره په موافقه کې ژمنه کړې و چې پر ولایتونو به حمله نکوي، نو بیا پر هلمند باندې جګړه د څه لپاره؟ نو طالبان غواړي د زور للارې ولایتونه ونیسي چې دا فکر دې له ذهن نه وباسي. نصر احمد الکوزایل د هلمند نلی کی افغان ځواکونه په قوي مورال سره جګړه کوي او وسلوال طالبان به سخت وځپي. اوس هم جګړه خال خال روانه ده. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکي افسوس د افغانانو پر حال، هر ورځ تر سلو زیات مسلمانان په شهادت رسیږي، سوله نسته، پر افغان ولس د اور لمبې بلې دي. جیلانی سرحدی له هلمند لیکلی چې په هلمند کې وسلوالو طالبانو جنگونه ورستر بلې زیات کړی دي. هم دا اوس ډیر شدید جنگ شروع دی. عزیز زابلای له زنجیر نلیکی هیڅ تصور نه کوي چې طالبان بل خپل دریس څخه پشاشي او له حکومت سره به مخه مخبرو تکینی. اوس چې د دوی دواړو استازي په یو تالار کې د سولې خبرې مختوړي، نو که د خدای رضا و افغانستان ته به سوله راځي. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان چې په یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهت کې وحشت ته زور ورکړی، نو غواړي څه وښیي. 40 میلیونه افغان وګړي درڅخه د سولې په تمه دي او د اوربان غوښتنه کوي چې قتل عام بند کړه، وطن مه کنډوله کوه، وحشت او دهشت مه کوه، خو تا د پردیو ډول ته اتڼ اچولی دی.